아사히 라디오.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه له همدې شیبې پیل شي. نن جمعه د 14 هجری لمریز کال کپ یاهود میاشتې 28 د 2022 میلادي کال د مارچ 13 ده. د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. په پیل نن جمعه ده د میاشتې 28 په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ ده. سکال د دې ورځې یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پرون د خبریالانو د ورځې په درشل کې د طلوع ټلویزیون درې خبریالان ونیول. د طلوع نیوز خبریال سعید شین وایي چې اوس په جرمني کې دی. وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولي چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنیو سریالونو پر خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یو نامه د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنیو هم د لوګر د عینکو د مسو او د آمو دریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له طالبان سره خبرې پیل کړې دي. ایران وایي د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس ویلي چې په کابل کې ایرانی ډیپلوماتانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ د سوی تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې له لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته دې راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیه او بیلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله په روسیه او بیلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. د ملګرو ملتونو له معلوماتو سره سم تر پرون پنجشنبې پورې له اوکراین د کډوال شو کسانو شمیر 3,200,000 ته ورسید.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.18، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.19.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لورې وپیژندل او ومنل سي، وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي. د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 318 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2,500 خبریالان بې دندو شوي دي.
تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو هلته کوم خاص توجه نه ده کړې.
د افغانستان د خبرونکو یا ناشرانو ټولنه وایي د کتابونو د چاپ او خپرولو په کاروبار کې 90% کموالی راغلی.
دغه مساویو باندې مجموعه سنبالونه کاشتي او هیڅ کار ورته نه ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داس حال کې چې په افغانستان کې یو نامه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې ویره وړي دغه ماموریت پر سر د لوی قدرتونو ترمنځ اختلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو یو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان د دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. نور بل اسمت څروانه وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د څوارلس غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پنځلس دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتو کې د ناروې استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتو تر شا ولاړه ده. ناروې پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتو کې استازي اغلی جول وویل دا ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته پرسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازي بابرا وډوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړي چې یونما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتو په همغږي کلیدي رول ته دوام ورکوي. دی وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوبلي کمی شوي، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشي سختریزي ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس د پریکلیک تصویب دا د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویل امنیت شورا ته دند سپارل شوی چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
د بشری حقوقو فعال فروزان رسولی وای په اوس وخت کې چې افغانستان له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی، د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدیدل د افغانانو لپاره مهم ذکر دی چې د دغه ماموریت له لارې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې ښکېله پاتې شي.
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کم یو ملک دوه ملکو نمائندگی نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتو لګینو چې یوازنۍ خارجي نمائندگی لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډیر فعال دی، د طالبانو سره ویني، بشری بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې ترسره کیږي د هر برخه کې دوی ډیر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
لبل خو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ټوماس نیکلسن د کابل د سفر په ترڅ کې وویل د طالبانو حکومت مخکې در دی چې د نړیوالو له لوري په رسمیت وپیژندل شي باید لومړی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبان وایي پر درسته خاوره واکمن دي او خلک یې ملاتړ کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړی استازي وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنځشنبه په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړه.
یو حکومت باید د خپل خلکو له لوري وپیژندل او ومنل شي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده. هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي، فکر کوم په ځای کچا ډیالوګ او خلکو ته غوږ نیول دي چې څه اندېښنه لري او له حکومت څه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړښت باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراز ویلی و چې په افغانستان کې د ښځو او نارینه وو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د انطالیا د ډیپلوماسۍ فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بې درکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو استخباراتو پرون د خبريالانو د ورځې په درشل کې د تلو تلویزیون درې خبريالان ونیول. د تلو نیوز خبريال سعید شینواری وایي
طالبانو مکتوب ورکړو چې ټول خارجي سیریالونه چې په ټلویزیونونو کې نشریږي دا باید سر لنن شپې بند شي. په دې سره په افغانستان کې خو واضح معلومه ده چې هیڅ داخلي پروډکټ د سینما او یا هم د سیریالونو نشته. ټول اصلاحي سیریالونه د مختلفو ژبو نه ترجمه کیږي، بیا هغه ډاب کیږي، بیا نشریږي. چې د تفریحي ټلویزیونونو ټول په دې باندې ولاړ دي، یعنی د ټلویزیونونو تفریحي ټوله برخه په سیریالونو باندې ولاړه ده. نو دی تلویزیونونو ته یو ستونزه جوړوله مالی لحاظ نه او د دوی د نشراتي لحاظ نه. نو تلو نیوز په دې باندې رپورت جوړ کړ چې ټول رسنیو ته داسې ویل شوی دي چې سر لنن شپې څخه تلویزیونی نشرات کې چې دي کوم سیریالونه تاسو په خو نشرول هغه بند کړي. ما هم په همدې وجه باندې دوی راغلي دي چې دوی مخکې هم راتلل او کسان به نیول بیا به وړل، بیا به منتبر به ویل چې دا خبره به روښانه کوي نه. نو دوی ماښام راغلي دي خپلواک صافه د څلورم ځل لپاره او بهرام امانه د دویم ځل لپاره استخباراتو ریاست مختلف ریاستونه دوی لري الته وړي دي.
دغه راز د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم د ټویټر لارې خبريالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبل خو د یو نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته په شپږو میاشتو کې 313 رسنیو فعالیت پرې خیاو نږدې 2000 خبريالان بې دندو شوي دي.
د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په سلور د شولایتونو کې له 2000 خبريالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبريالان ویلي اداري مطالب لخبرولو مخ کې سانسوروي. د دغه 2000 خبريالانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې لخبرولو وړاندې په خپل د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبريالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتني موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو لړلې 313 بند دي او له 2500 ډیر خبريالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې ویل
یو سلو دوه دیر شندوریزی رسنۍ 239 غږیزی رسنۍ او 314 چاپی رسنۍ او دغه شان څلورت یا آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخوانی حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې یو اتیا انزوریزی، یو سلو یو شپږ غږیزی، شل چاپی او درې څلوېخ آنلاین رسنۍ فعال پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخې د رسنیو له 209 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته اوس یوازې 230 خزې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبريالانو ډیرې اندېښنې هم اوس مهال ځاني نخوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشتون بلل شوی. افغان خبريال شرف الدین کاکړ
د خبريالانو پر وړاندې ستونزې لام پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه کړي. معلومات لاسرسي لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسي نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر و اخلي، خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې دا وی مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکته چې وا او لا لا پرېش دی دا پرېش دی دا هغه دی مسخره بازان دی
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي
نوی کال را روان دی او سره نوی تعلیمی کال هم پیلیږي او طالب چارواکي هم ژمنه کوي چې په نوی کال کې نوی تعلیمی کال کې به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي د طالبانو حکومت دا ژمنه داسې مهال کوي چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه درلود چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلی شي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنجشنبې رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي د پاینې حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي ریان تاکید وکاو چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند وو د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یو دا و چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د واکل ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1989 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي
ازادي خبری مجله اوري
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د پخوانی عمومي رئیس ورور ته منسوبه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د طالبانو د پلویانو او د هغو د منتقدانو تر منځ ناندرۍ پارولې دي په خبره شوې ویډیو کې یو تنه چې دا کېږي د پاسپورت د مخکینی رئیس علمګل حقانی ورور دی له نامحرمو ښځو او شرابو سره لیدل کېږي او یو شمېر نور کسان چې ظاهرا د طالبانو امنیتي ځواکونه دي پیغورونه ورکوي طالبانو د دې ویډیو په اړه رسما څه نه دی ویلي
د طالبانو مخالفانو لیکلي چې د دې ویډیو افشا کېدو څرګند کړ چې د طالبانو غړي په اخلاقي فساد اخته دي د پخواني ولسمشر لومړی مرسیال امرالله صالح ادعا کړې چې د پاسپورت پر ریاست کې شزینه مراجعینو د اخلاقي فساد درې سو شکایتونه کړې دي خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل رور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړی شو حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلی چې د طالبانو په حکومت کې هیڅوک قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خائن خیانت افشا کیږي د شرافت میاخیل په نوم د طالبانو یو بل پلوی د نیول شوی کس داسې عکس خپور کړی چې لاسونه شاته تړل شوی او په خوله کې بوټ نیولی ورلاندې لیکل شوی دی آیا په تیر حکومت کې د یو وکیل یا وزیر یا موین لري خپلوان هم حکومت نیولی شوی د تیر او اوس فرق داره چې د یو لوی رئیس ورور نیول کیږي اوس نو هیڅ افغان په بل افغان معتبر نه دی د طالبانو د ویندویانو د دفتر یو غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دې ښکارندوی بلل چې طالبان د پخوانی حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي خود طالبانو منتقدانو ویلي چې نیول شوی کس نه یوازې په اخلاقي فساد کې کړو بلکې د پاسپورت په ورکولو کې هم کمیشن اخیست په همدې منځ کې ځین نورو بیا د قضیه د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو سره تړلې او ویلي دي چې د علمګل حقانی ورور د کورنۍ چارو وزارت د ځواکونو پر ځای چې سرپرستی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په لاس کې ده د نورو طالبانو له لوري چې ملا برادر ته نږدې دي نیول شوی دی
په همدې سره ځین نور یاست نورې له تاسو اجازه غواړم خو ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم
لا خبرونو
ور اخوا
سلامونه اجملند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم د افغانستان د خبرونکو یا نشرانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو ل بیا سلی واکمنی دوه رئیسی په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خبرولو په کاروبار کې نوی پسلوکی کم والے راغله د افغانستان د بیلابیلو چاپخونو چارواکي هم وای کارونه ولاړ دی او د مطبوع زیات شمیر کارکونکي په کورونو ناشتي په ورته وخت کې د کتابونو یو شمیر پلورونکي وای په ورستیو کې د کتابونو د مطالعې فرهنګ پیکه شوی دی
په کابل کې د یوې چاپخونی چالان ماشینونه چې اوس خای یوازې د خرابېدو لویرې په میاشت کې یو ځل چالان شي خود چاپ همدا ماشینونه مخ کې د ورځې په ساتونو ساتونو چلیدل اوس یې مسولین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت لامل ډېرې مطبې بندي شوې دي د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستیال شاکر سمیمی ازادي راډیو ته وویل دی وای که څه هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونی د کارونو لنه موجودیت سره مخ وي ځکه پخوانی او چارواکو په کابل او ولایتونو کې د یو سل پنځوس چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې چاپچارې ترسره کولې د چاپخونو مسولین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو له امله شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی دی وایي که څه هم مطالعه خوښیږي خو اوس د پیسو د نه لرلو له امله نشي کولی کتابونه واخلي دی وایي مخکې به یې لږ تر لږه د میاشتې څلور پنځه بیلابیل کتابونه پیرل او لوستل
کتابونو سره ډېر علاقه درلودل او په اونۍ کې یو اور دوه کتابه لوستل خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې په خوانۍ کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو دې لپاره چې مونږ کومه امید په آینده کې نه لرو دې لپاره مونږ کتاب اوس دې نه لولو
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دې باور نه لري چې هڅې به یې پایله ورکړي د بیکاری زیاتیدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي د کابل اوسیدونکو فقیر محمد له دولسم ټولګي فارغ شوه خود لوړو زده کړو لپاره ځکه تابع نشته چې کاروبار نشته او اړ دي د خپل کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي
زه د مطالعې زیات شوقی وم خو اوس د کتابونو لوست وخت نه لرم ځکه سهار وختي د کار په لټه لکورو وزم او ماخام ستړی ستومانه کور ته راستنېږم نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شی منشته
د کابل کتاب لورونکو هم د کاروبار لنشتوالي سر ټکوي د دې خار په جوشیر سیمه کې لګ تر لګه یو سل سلويخت کتاب لورنځي شته په دې سیمه کې د کتاب لورونکو د ټولنې مسول اکبر عظیمی وای لا د کتابونو د لوست فرهنګ سمنو غړیدل چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غړیدل فرهنګ سخت زیان ولید
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده باید په دې اړه ځانګړې پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راواړوي دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوی په سولو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلی دی
په ورته وخت کې د افغانستان د خبرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وایي د خبرندوی ټولنو کاروبار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دی او له دې حالت د وتلو کومه لار هم نشته دی وایي په افغانستان کې تر 200 خبرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه خو اوس مهال په سولو کې شلو یې خپل کاروبار بدل کړي او له لس تر 15 سلنې هیواد پریخه دی وایي د تیر جمهوری نظام پر مهال په دې هیواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کوي چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړو خو اوس مهال دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار هم منفي اغیز کړي هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو خو وایندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي
افغانستان دې نه تبجو شنوې
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وای مونږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکړه چې وا او لا لا پرېږ دی دا پرېږ دی دا هغه دی مسخره بازان دی
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي چې په تیرو څو باندې وو میاشتو کې امریکایي سرتیرو په افغانستان کې داعش خراسان څنګه نه ده په نقشه کړې. ورسپانه په دې اړه په خبرې کړې مقاله کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال کینت فرانک مکینزي هغه خبرې راخیستې دي چې د سیشن بی پورزې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړې او اندېښنه یې څرګنده کړه. که چیرته د تروریزم ضد دوامدار فشار نه وي ممکن تروریستان دا وړتیا پیدا کړي چې پر لویدیز تروریستي بریدونه ترسره کړي. جنرال مکینزي دا خبره هم وکړه چې دوی طالبانو ته ګوري چې د داعش خراسان پر ضد څه کوي، څه کولی شي او څه نشي کولی. واشنگتن اگزامینر د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په وینا لیکي چې داعش خراسان په افغانستان کې د 3,000 او 15,000 ترمنځ جنګیالي لري. همدې ورځپاڼې په یوې بلې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د نړۍ پام اوکراین ته اوښتی دی او په افغانستان کې دننه د ډیموکراسي فعالان هیر شوي دي. ورځپاڼې لیکي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نږدې 8,000 داسې غوښتنلیکونه په افغانستان کې د پامه غورځولي دي چې دا کسان له تیرو 2 میاشتو راهیسې انتظار دي او د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې 15,000 درخواستونه تر اوسه سیستم ته داخل شوي دي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی شاوخوا 6,000 افغانان د امریکا متحد ایالاتونو ته انتقال شوي دي. بل امریکایي ورځپاڼه وال ستریټ جرنال د دغو افغانانو په اړه لیکي چې د چهارشنبه پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونی امنیت وزارت موافقه وکړه چې د دغو کډوالو لوی برخې ته چې په تیرو 2 میاشتو کې دایمي اقامت نه درلود د 3 میاشتې اقامت امکانات برابر کړي چې له دې سره به د کار اجازه هم ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاوخوا 2,000 افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې متحده ایالاتونو ته تللي وو او په امریکا کې ژوند کاوه هغوی ته هم موقتی ویزې ورکړل شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دا ویزې د کانګرس د 1990 کال د پریکړې پر بنسټ ورکړل شوې دي چې د کورنۍ امنیت وزارت ته دا واک ورکوي چې د خلکو د ژوند د حفاظت لپاره په امریکا کې د کار او استوګنې موقتی اجازه ورکړي او د دې پروګرام له مخې د وزارت یو شمېر اوکراینیانو ته هم ورته امکانات برابر کړی دي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
حتی به خارج کن تذکیریم طوله در اتیا کالا یا نوی کالا به وردگو پنامه باندی دی و سی طوله دی میدان پنامه کری میدان وردگی کری دی دقیقه تذکیر دی رئیس الوزراء نار خواهش کود دقیقه مشکلات در رسیدگی و کال دقیقه مشکلات حل که دلتا و اسمو در خارج که حتی چی دیمو در تذکیری حتی پاسپورتون او تذکیریم در وردگو پنامه دی وردگو رد پنامه او وردگ دیر نپوس لری دیمو که تذکیرو مشکل بیخی در سیحوش ترکل حتی په خارج کې موږ پاسپورت نه شاته کوي او تذکره د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورت د وردګو په نامه په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامي امارات ورکړې چارواکي نه هیله کوي چې دا مشکل تر رسیدګي وکړي او دا مشکل حل کړي. ازادې راځي نه خوښ کړي چې موږ پیغام خپور ته وسلام
بعد هیله د هلمند ولایت د ټولو مشرانو څخه چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد د بازار په ترویج شپې چې دا غته تر جوړ کی او به فرهاد بابا دا ته جوړ کی بند متقدر دی ته
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو وسهم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی